زی خبرونه هم د ماشم تر وبجو پر دوام لري ک غواړی چې راپورونه او تحلیلونه مو بیا ول ولید نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا لا اجمل انس خدمت مهم خبرونه سټ کې اور
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د تشدد یا تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د دې سازمان په وینا د تاوتریخوالي هیڅ اندازه او حد منلو ور نه دي. د فرانسېال کې د چې په خطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په ورستوي کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګلي استاذ زلمی خلیلزاد سره منل چې د تاوتریخوالي اندازه به راکم کړي. افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بند دي. د غور یو شمیر وسیدونکو تور پوری کوي چې راتلونکي مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بند کړي او د ولایت د ودانې مخې ته پرلت وهلې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه پورې یې 40 تنه وژلې دي. خوا په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورتون له مخې دا ناروغي اوس فرانسې او استرالیا ته مخبره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته دي. د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان دي. د چارواکو په وینا د ترکیه ختیځ سیمې تیره شپه سخت زلزلې ولړزولې. او د فرانسې د یوې مذهبي خیریه موسسې څلور کارکونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونې درې فرانسویان او یو عراقي کارکونکي په بغداد کې تری تم شوي.
لا اجمل انس خمرانه دوستانو د نجمنه سره سمو سم د اونیس پروگرام د خبرې دوه وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروگرام سم همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی په کجا به وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی هماتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت وایي د ژمي د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناځایونه جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ویل دا څلور کسان په د سپیچری سیمه کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 1 کیلوګرام نشي مواد هندوستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشي مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې 1000 کیلوګرامه بنګدانۍ هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولی. په یو بله پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د نشي موادو یو خرڅوونکی او لږ نشي مواد هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه چرس ونیول. د خوست امنیه قمندان سید احمد بابا وزیر رسنۍ ته ویلي چې 33 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د چرسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ژبې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه ده چې شسر ته پیسې نه ورکوي، خو تاسو ته دایر کوي نه عاصي ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو څلوېښتو ورځو کې د یخنۍ له امله تر دیرشو ډېر محتاجر مړه شوي دي.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کومه، زموږ ژوند ډېر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له معتاد سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څونه زیات استفاده کېږي، په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي.
د درویش فرم یو معتاد وایي چې په خوا ښکلي ظلمۍ و، خو نشو بدرنګه کړ.
تر کومې پورې به کباړي نه راغلی، زه به وږی هم وم، زه به تږی هم وم، زه به بې نشې هم وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجي صاحب خفه خو نه ښکاري؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د محتاجونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډ مهال کې د سړې هوا له امله محتاجین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوځي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندویو ادارو مالي مرسته ورسره وکړه، نو د محتاجونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشې موادو کارپوهان محتاجونو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو شلو پنځه ویشتو ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې پنځوس معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې یې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بې سرپناه معتادینو ژوند وژغورو، په بېلابېلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکي کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بې سرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد نه میاشتې ساتل کیږي چې نشه یې بیخی له سر څخه او ووزی.
د معتادینو
راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستري شوي دي. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوي وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوې برابرې شوي او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشه‌یي مواد هم ورکول کیږي. لنشی موادو سره د مبارزی وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دي شلټرونو یا پناه ځایونو ته بودیجه ځانګړي کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کوو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړیږي خلک راټولوي چې بیا مشکل حل شي، بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپله دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شلټر ته پیسې نه ورکوي، خو تاسو ته دایر کوي نه عاصي ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چیرته جوړ کړي، نو دوی کولی شي چې د هغې نه ورته خپل تریاق خپله دوی ته ور هم کړي، هغه کوم چې نیول کېږي. په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي، یو خو دا ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا ده چې دا مواد به دلته مصرفي شلټر خپل پروګرامونه لري که هغوی دوی ورباندې تطبیق کړي، هېڅ مشکل پکې نشته. خو متاسفانه چې دیوار ساتل هېڅ فایده نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشه یي موادو ته ارزانه او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت تزو او هلته د یخنۍ له امله د مړسو محتاجونو حال درکو. د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې د یخنۍ له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر محتاجین مړه سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د محتاجینو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنۍ له امله به ډېر محتاجین مړ سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سومایي میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول نو دوی نشې ته مخه کړه. سومایا اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړې هوا د سومایي ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا معتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږي تږي د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم.
فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کوم. زموږ ژوند ډېر سخت دی. تر دې به بله سختي څنګه وي چې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوم او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کوو چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي هم دا مني چې معتادین د ژمي د یخې هوا توان نه لري، ځکه نو په تیره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشتوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
در سری هوا لعمل یو دیش داسی معتادین مرشول چی در درملن وارول. لبد مرغ چی معتادین در یخنی پوران دی مقاومت نلری او مرکیگی چی دیکار در هرات در خلق و اکسول عمل نرا پارولی دی.
د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشهی موادو لقاچاق و قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوری تورنوی.
دا یو همیشه نه ناورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرستې ته اړتیا لري، خو موږ یې د خدماتو لپاره کافي امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختمیږي. دې بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
سره له دې چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 270 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل له مخې په دې ولایت کې 70,000 معتادین ژوند کوي چې دا مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څېړو. طبي ډاکټرانو وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که په یو وخت ډیر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني یې. دا چې د مسموم سوي معتاد ملګري خبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ خبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد یاس تر نقل ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې شراب څښل په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان رسولی شي؟
شراب په مجموع کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونو ترې متاثر کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوی دي. دا تحقیقونه په 2013 کال کې او 2001 کال کې شوی دي. په دې تحقیق کې دا ښودلی ده چې د شراب کمترین اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوی ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څښي د هغه د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو دا غي د مرګ خطر ډیر زیات دی. په مجموع کې د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې خوندلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي، په هغه تناسب د خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتیږي. همدارنګه کچېره تشنج پر راشي یا موږ تاسو د مرګي غونې او عملي غونې حالت دی چې کچېره دا د شراب بسکول نه ورسته مې تراشي، نو دا هم د خطر نه خلا. نه هغه کسان چې شراب څکي او دوی بیهوش شي، تر دې اندازې اوس کې چې دوی بیهوشي ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي، نو دا غیر شعوري حالت ته تک د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بیهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراغ وکړي، نو دا غیر ډېر احتمال شته چې هغه شوش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپل طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې هغه تعداد په آنی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدلی شي، ځکه تنفسي لارې ورسره بندېږي. همدارنګه د انسان وجود کله کله داسې حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کمه شي، پکې یا دا چې تنفس ډېر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپله هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید دې سره وکړي چې دا ډېر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان حتی د مرګ نه ژغوري.
اغه کسان چې غوي د شرابو له بد حالت څخه سره مخامخ شوی دي، مخکې تر دې چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې بد څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
هر څه نه مخکې باید دغه کومک ورکوونکي یا کسان چې غواړي لومړنۍ مرستې ورسره وکړي، دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت داسې وضعیت چې کېدای شي دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوي یا د استفراغاتو محتوي مواد یې شوش ته لاړ نه شي او د خولې لاړې راوویستل شي، پاک شي، نو دا بهتره ده. ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي کوم د کوم په وجه چې انسان د مرګ سره مواجه کیږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کینول شي، تکیه وکړي او کینول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤون کیږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي، ځکه د ډیر حرکت د وجې نه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. د زهري مواد چې د شرابو په شکل دي څخلي دي، دا وجود مختلفو انساج او حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتیږي د وجود لپاره. کچېره دوی شعوري وضعیت خوي، نو لږ مقدار اوبو ورته ورکړل شي، مایعات ورته ورکړل شي داخلي، ځکه د مایعاتو څکل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کیږي، وجود نه غزرې تر کیږي او تاثیرات زر د منځ ځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف مې تر هغه سکتې قلبي یا سکتې تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لمړنۍ مرستې چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه د لمړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله داسې حالت ته ورځي چې بيوشي طرف ته ځي یا خوابالودګي طرف ته ځي، نو په دغه حالاتو کې خدای چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکړل شي چې ویده نشي، بيوش نه شي، ځکه بيوشي خپل مشکلات مې سره وړي. دغه یو عمده مشکل هم ده چې بیا استفراغه د تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کیږي او مشکلات تنفسي مې سره وړي. همدارنګه په همدې اولو دقایقو کې که چیرې څوک مسموم شوی په شرابو باندې، که داسې یو څه ورکړل شي دې ناروغ ته چې هغه استفراغات وکړي او هغه د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بيوش نه وي، نو دا بهتره ده، ځکه د شرابو د جذب کمیدو سبب کیږي او د زهري تاثیرات په وجود باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دي، هغه باید څه وکړي؟
کچېره یو څوک په دې پوښتنه چې د شرابو د سکلو د وجه نه د وجود کې بد تاثیرات ورو زیاتیږي او ظاهر کیږي، خو خبره دا ده چې د څوک خبر کې د عقل نزدې چې څوک ورته وي هغه خبر کې تر څو هغه د مراقبت کولای وشي، او که خدای مکړه وضعیت ډیر خرابېږي چې هغه ته لمړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسي. کچېره یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغه څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لمړنۍ مرستې نه کیږي، څوک پرې نه خبرېږي، په داسې حال کې چې د یو شدید خطرناک صحیح حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شرابو سره نورې نشي هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي. تاسو لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنای کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي هغه د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي چې په هغه کې ځینې دوایان دي چې هغه تسکین کوونکې دواګانې دي لکه ترامادول دیازپام او د هغه کورنۍ نورې دواګانې. نو کله د شراب سره یو ځای نور نشه هم وشي په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځ ته راوړي او د نشه حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوږدي او طبي خبره ده کله چې انسان دوامدار ډول باندې بیهوشي سره مواجه شي نو دا ډیر خطرناک حالت ده او په دې ډول د انسان سیستمونه ورو ورو خپل کار پرېږدي او دا په ډیر سرعت سره انسان کولای شي د ما سره مواجه کی.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې له معتاد سره د لومړنۍ مرستو په اړه مو له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ په 2024 مزانی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو درویش له 14 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې مخکې ښکلی ځوان وم خو وروسته نشو بدرنګه کړم. دا چې درویش څنګه په نشو اختاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې سرکاري پروش شوم، زما ډیر ښکلی کاروبار روانو، خو یو سلسله داسې راغله چې زه په دې کې چرسی شوم. تیرېدو عمر ژوند زندگی وه، تیرېده یو وخت یو نامرد انډیوال مې د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کې دغه را پسې راوړو ماته وی په چرسو ته سکای راشه د دې شیشې نه یو دود واخله چې دغه مزه وګوره. څلور پنځه ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړو، نو ان تر دې چې زه موتات کړم دینه بعد ماته وی زور شه اوس واخله. دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چې هغه شاګردان هغه زندگی زما بالکل زلا سلاړ. یو ټیم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شو، چې هغه قرض د وجه هغه زه ما پریخو راغلم کابل ته. دلته مې یو ورور دی، هغه به دلته راته یو د لاس کراچی دا یو ټیره لاس گاډې واغس ما ته وې زه د باندې کار کوا. شروع کې به مې دا شس کلا د دې سره سره به مې دغه د یورین پودر یو دود نیمه غستو د شیشو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده. ان تر دې چې بیا به مې رسیدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړی دي دغه ته به مې رسیدګي نشو کوي. مش مخه به مې خپل کور ته سلیګل، خو چې کله عملی شو ما هغه ریډه مې د لاس ور کړه، هغه مې په پودر وبیلله. بیا به مې بوجه اغستې وه، کله به یو اشغال لانی کې ننوتی وم، کله په بل اشغال لانی کې ننوتی وم. نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاستیکونه بیا به کباړي ته تلم. تر کومې پورې به کباړي نه راغلی زه به وږې هم وم، زه به تږې هم وم، زه به بې نشې هم وم، ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو، زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه نو دا نشه به مې چې نه وکړې نو سمه خبره به م را باندې ترخه لګېده. هغه منجلسونه زما پاتې کړه د ګوښې کړه م دې ظالمې نشي. هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره مې زو په کې داسې باطلیم دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شینه ایس مې فکر نه کېده، بس دغلته به مې کاته الته به مې کاته چې داسې یو شی پیدا کړم چې زه پیزان له مواد ول. نو نه مې آشنا په یاد او نه مې آشنایي په یاد. اوس چې په یو مجلس ته یو وادله ته یو سړی نه غواړي، که چرته ته بی غوښتو لاړ شي نو بیا به در پسې سا کوي چې هغه کونج کې کېنوه او ورپسې وګوره چې چپلا کې بوټان پټ نه کړي، د غټ نقصې ده دې نه شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي، خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
و علیکم السلام اکبر کاکا، سلام شه. خیر په خیر خیرت ده په خیر راغله. رضا اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کینه ما خدره ته وای چې د څه لپاره درو غوښتم.
د دې لپاره مې راو غوښتې چې زیره در باندې وکم.
د څه شي زیره؟
تر ته ویل چې کور مې خرڅ کا، ستاد کور اصلي به شلک افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوې خلا کې رانی سي.
عجیب ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه به اخلي؟
ته نور څه کوي چې څنګه سړای دی؟ ستا کور ته نور خلکو ګران رانیسي، ستا خو پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډیر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پیژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
ولا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رضا جی صاحب، چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومیده داړي.
رضا نه دې داړي، چغه ورشه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکارې. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅه یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشهیي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والله دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشیان شته او نه نشهیي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشهیي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی. زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. اول نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړی مشه؟
او وکیل صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو.
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
ته کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والله زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشهیي موادو قاچاقبر دی او د نشهیي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشهیي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشهیي موادو کاروبار شروع که، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور راڅخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې په کار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې په کار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، که ارزېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو.
واجی صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په څو رهنماو کې به یې بیه کړو. که هر څومره به یې درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبر وم چې دا سړی قاچاقبر دی، وعده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.